افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قماندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پر مخللو کمرو مجهز وي او په دوه کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به څلور متر لوړ او همداراز به تر څنګ یو نیم متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د هیواد صادرات پر روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنی له 15 میلیون ډالر څخه 12 میلیون ډالر ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 522 میلیون ډالر صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه 544 میلیون ډالر ته رسیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات به له پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته بې ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوی، مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قومندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوي. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قبل ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوه ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبې پر ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخوانی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوه ایرانی سرچینو له قوله ویل شوی چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلی طب ادارې پرونسیشن په یو خبر پڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثر زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرونسیشن په یو خبر پڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دول کبله زرګونه جریبه ځکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځکه ویجاړې کړي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نه شي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړې شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریب مځکې د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنۍ او ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړې دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د اے کے آی پریس آژانس د پرونی راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې له سیلونو وروسته ناڅرګند شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخې ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکي جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرها او جریب ځمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چازمکه نور ته اوختی دي، د چازمکه سین ویوړلې بيخي لا اوس ډیره زیاته.
جاوید هم درسوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نور ځکه به حمله دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبله ډیر خلک مجبور شوي چې کډه وکوي.
مو د سین او بچی دی نن سبا بيخي را ډیر شوی دی او ځمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم ځمکه پاتې وي د سین خلکو کې خوارې وکړي، آباد کړي، غبیت سین لاندې کړي دي او لګیري نورم پسې وړي. هم در دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چا په پام کې ونیول شو او یو بلډ کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو غړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نورلال طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دی، باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زرت زره خدای خو کې زرت زره د کار په لارې تواچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو یو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له هلو زلو سره سره د دوی مځکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، شوانزی، جماعتونه او کرنی زمزکه ور بیچاره کړی ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بی ساری بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی زمزکه ویچاره کړی ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو منه شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو واک ته رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډیر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسی کړو. د دوی څخه دولس یې خوسی کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې د ویزو ده او د ویزې نه تم دي دی اصل رقم هو بهاني کی او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامه لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبی الله د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګ نه پېښه کېد باندې ډېر اخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو زه او صاحب په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې دي. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایراني ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی وو. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر امرستیال او د 2013 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل امرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دیموکرات ګوند ملي کنګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی د پلړ کې اغل هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سیشن بی پورس په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له تیم والز څخه غوښتنه کړي چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شون کې په خواني پوزي او تجربه کار والی یا گورنر پتوګه شغلې والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقه د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې شپېته کلن والز یو په خواني شون کې دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلونونو د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولډسټن د میزوري په سنت لوئس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکشو کارپوهانو څخه دی. نو موري له اساسي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده تر سره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمره چې شاغلی والز د اگست په 19مه د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15مې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوځي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم څنګه شئ جوړه بخیر امیدار جوړه راغې ست مشری زه خپل د ډیر وخت بیکارم په بیکاری سولاړم کوټ توري نو کار کوي ډیر وخت برتراله مې را یو کار بیکارم بیا په موسی کې ځم شامل کې درې میاشې بعد مې نوم را وختي موسی نو لاړو کار دروان وو نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو نو بس موټر مو واوښتي درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته بعد بچاو کړلم ما دا یو لاس لښ خورس نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کیږي بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را ته پیښ شول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فعلاً خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار دپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکار یو فعلي وخت یو منتظر د کار یو الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي هغه په کور کې که په هر څوک ولې انسان دی اصلا کېدی نه چې الحمدلله موږ خپل دا په کار لګیا خپل دوکان مې دی د کپړو لیکن نظر باید په دغه ورته وکتل شي انسان دی هر څوک سړی خپل کار کوي ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نهشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې لادر سره شریک وو
مخ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې مری وتیاخته
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کو په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدي په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وايي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلی یو ځایي قومي مخور محمد نبی وايي دغه کلا په شاوخوا لس جری بزمکه کې جوړه سوی او خټه او خاورې په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده
او د دې کلا خاورې د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینا یا د دې خټې د یو قسمت نه خاور خټه په اوبو کې ایږدي چې کچیر دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچیر هماغه ټول مان نیمن وزن پوره وو نو بیا وای دا خټه پورته کېدله
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځای خلکو په خبره چې لږې کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداري وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطرې هم لري خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای د نر خلصوالي وزایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2.5 کاله مخکې د ترغلې و د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړي ده او جوړ کړي ده د کلا سره یو ته مکمل امکانات و چې جماعت هم ده او زرند هم و او دا یو مالدار سړی و
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیر تاریخي نلری او دی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات ترڅونو پورې د مخسبت اوراد شترکو چې د زرغون بابا کلا دا یو داس تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه سبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدی له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د زینو فرهنګیانو د ادا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري په ارکی دل کوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه شاه زمان په 1903 کال کې پاچا شو و کالې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ په ارک د دلکشا مانی په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې څرنګه جوړه شوې څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت
د خبر دی د 2019 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا د بنجره معنی ده بنجره به قصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نشته نو دا د نوم بیک گراوند یې شاید دغه دا معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلې په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو. ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه. یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو آلماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه. خو د خواجه راول وید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړول وی او حتی بلد چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد وو مثلا په دې کې د مختلفو خاورو ترڅنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دوه پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لویې خونې لري. چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده. دوه لوی سالونه لري. همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی. البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېدو، یعنی په هغه باندې جوړېدو تنظیم کړی و. دغسې اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل کې بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفته او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو، او دغه اول د جشن لپاره ارګ چراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده. شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. یو زر او څلور سو څلور دي مختلف میوداري او غیر میوداري ونی دي او یو زر او څلور سو دي مختلف ګلان دي شاوخای کله به شي په بهرني آیاتان راتله لکه د نور هوادو پچهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو غیادتګاری نلګی به یی دوستی نلګی به چې شو اندلته به شو کناو جاتره متاش په نا ما شرط سم تلاش وکاو دا مې پیدا نکړی چې کوم نلګی چای شه دی یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته د نمر دی بیغوري او بیکاری یو نه خله شي دا نه دی لیکلی نه دی لیکل شوی چې مثلا دا کوم هواد رئیس جمهور شه دی او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تکل شوی د چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن نا چاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر رسمه کې خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د سجرړو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلې وو. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدي خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلې.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم می سوچ تراشي غټه کې سوي بیا په نظم کې راغونډه کوم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره قم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعر هغه دغه موږ باید په مخ بوزوم.
سیاولس بیا داسې شاعري خوخی هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګلمنه.
نجیب جان دا ساده بیخی ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتنه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم غرنګ نشته ډیره ساده او عام لهجه
ګلمه نشنا او ردونکو ته سوړان دی کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر او لجنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځاین ممو سړی تکوي د مال خبره
او پښتون بتل د غسې در په در پښتون بتل د غسې در په در وی چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپنجری کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت دا زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای ای ګلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویری ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویری ژول یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لاټه کتر کابل او ته یې شو کول تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلمه د پښتون نظر په تلا او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګلمنه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولی د هر سر ذمہوار یادې ولی د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستابه فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوي ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم ککیله من هر څو ځان سپین مولا بیا هم په هر ځای ګناګار یادېږم بیا هم
ګلمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو به زه وایم یو دغه هم شي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نو بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله م یې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
پا بلتون دمرا غمجن یا غمجن یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غمجن غمجن یا ما چه حد نلری پا غمجن زرده سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری پا غمجن زرده سی خوگمن یا خوگمن یا ما چه حد نلری ستا په بیلتون دومره غمجن. غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لڑی گئی دردن ید دن یا ماچ حد نہ لڑی ستا پبل تم دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لڑی ستا پبل تم دمرا غم جن کل ترہ گر شماؤں کلا مہاجروں غدار کل ترہ گر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لڑی گمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خوب من یا خوب من یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دمرا غم جن قتلیام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتلیام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتلیام خاموش ملک او مولا اے لتا سید عمر ګیلمن ګیلمن یا ماچ حد نه لری تمر گیل من یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن یا ماچ حد نہ لری سب بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری غم جن زدا سے خوگمن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارزه د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار اوستن جوړ کړی دي. له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو په دې هاستل کې کوم ژوند وی هغه ډیر زیات مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخپوړان دی بوتلل وی، داسې ورسره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته. نو د دې سره لږ کومه ګران شوې ده مخپوړان دی بوتل د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخپوړان دی سره بوت.
په دې تیر یو څو میاشتو کې تاسو انزورونه ایستلی جوړ کړی؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر ورته نه ده کدا څه مطلب ذهن ته نسوک راغلل یا ډېر ضروري وو دی او عکس انزور رغول نو خامخا وکړو.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم، کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي، دا وی انزورونه به ما جوړول. خو زمونږ هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر وو، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت غواړي چې په ډیماند باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیماند باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انزور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انزور.
یعنی ډیماند مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انزور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسه د بریتانیا تاسو جایزه درکړه، لاغي وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه لاغي وروسته مو کارونه زیات شي ونیدي؟
ظاهر خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډیر خلکو ته ذهن ته دا خبر ورپری وته چې دا یو قسم شته چې دا یو ناشنا هنر کوي. دا غین ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته، ذهن تم خبره پری وته او ورسره د انزورون چې کوم ډیماند وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیماند او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انزورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسي جوړوي، څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلري وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انزورونه ورته جوړ کړئ؟
او بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انزور جوړ کړي، نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم، نو هغه یو خبر ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي له د مخ کې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومړنی وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت تیرېدو سره پاتې کې نور هم خواله راغلي دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي دې چې د پتار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منظور نه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمرې وتی اکته، نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوه څره کوم څه تغیر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله، اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه؟
وو بالکل، ورومبنه عکس کړه زه وایم نو هغه
هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ازکه چې هغه ورنبنه ایکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو کپڑا سپین و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انزور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ما ته یاد شي وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړو نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بې شمېره رنگونه ما استعمال کړي دي نو دغسې اړومبنی کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرونه ډېر او د ښه نښه رنګوکې استعمال
لا هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې کول مخ یتا ته مدرتا ته سترګې لدوو دی نشي د خکلا اندازه لدوو دی نشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږده کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شپورته د خال سیوری ترېنه مدې شه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بلته وبرنګه اوړي که به بېتا بلته وبرنګه اوړي شیدې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره یې وروړنه نواتې سترګې ببره یې وروړنه نواتې سترګې
د سجرړوي مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړندول مخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندوز شار یو لاغو شارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډیر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپی او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابې کوي تر څو ستړیا یې رافشي او بیا ورسته هغوی له سره تر پخو پورې کیسه کوي او پرمینځي سلوه کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي فیروز آزادی رادیو ته وویل چې خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خاصه مې بشد یک کس بسیار چې مې بشد چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېری ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضی او لموک څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن رو محمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وای دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم یو چوپی یا کی لیفاس خونی کی ساچا خوند جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنې دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چاپیکای د عضلات دلته ځان کیسه چې خلاص شي سړی وجود ته سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاصه خو کیسه مال درسته رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکی محمد نسیم آزادی روډی ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر خسرای دا خاخه ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فاميلي ال کنټرول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د شزو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې شزي عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیان او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره حمامونو ته د شزو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پا تکی گدرنا وزری مطڑی پوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی وار